ፍሬዲ ኸበሩን ለንዲስታ ለአሜሪካ ደባርነው ቻሩ ዘረት አሜሪካ ያት ባው ተስፋረክ ተነክሪች በሃድ ደልልቺ ያፍጋኒስታን ተሰፈሩ ነክሪ ለባህረነው ቻሩ ዘረት ነንዱሽን በፍክለዊ ፓና ኬፒ ወኤላመኪዊሊ ፓፓንስታን ኪዮሽ ሜታር ግሪ ደሊ ፋዋሊ ዲያው ሃም አሜሪካ ያት ባፕዲ ህዋት ኪሊ ታልባኑ ለኸፕ ገለተ ዲዝንዳኒ ኪዱ ለኸተር ስረ መኻመኽዲ ለላሜ ለመኺ ታልባኑ ምረሰንዱ ያው ዲበሸሪ ቻሩ ካርከውን ኪዘብረ ዊሊያ ይበንዲያን ክሪያው ዚያተቢ ደባህረኒያኑ ፋዋሊቱነ ኪሬሽ ዲሻክ ፕስተርገ وكتل شاو دي يو تشادني والكيدو دليل خاي روخانه النوي امريكاي ادباو تا افغانستان ته دنت لو پاره دي امریکا دي بهرنيو چارو وزارت خبره کړي لمکه ویلي چې په 2021م کال کې پر افغانستان دي طالبانو لبیا وکمنه دوسر په کابل کې دي امریکا سفارت خپل فعالیت زندولای او امریکا حکومت هم نشي کولای په افغانستان کې امریکایي وګړو ته هر ډول بیړني خدمتونه ورسوي د افغانستان د خزو د حقونو فعال او د مترزو افغان میرمنو د خوځښت و غړي جولیا پارسی د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دوه همکاران نندوشن بیا ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي چې میرمن پارسی کور ته رسیدلې ده. جولیا پارسی نږدې درې میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي وو او تر اوسه یې هم د نوموړي د خوشې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند وی افغان ولس به د گاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نکړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو کوربتوب کړی خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کاروانه خستل شي. مولا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر خپور کړی له نړیوالو غوښتنې چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له خپلې خاورې له ولس لکو د زیاتو بے اسناد افغان کډوالو د پزور استلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړی او تر اوسه شاوخوا 4,000 افغانان له هغه هیواده استل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای تر اوسه له پاکستان د راستنو شو 2,000 افغانانو سره مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې دغه مرستو کې خوراکي توکي او نغدې پیسې شامل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي 12 میلیون وګړي په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. یونیسف نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله د اوبو 24% سرچینې وچې شوي یا اوبه کمې شوې دي. په ایران کې د سایبري برید له کبله د تیلو د ټانکونو خدمتونه ټکنی شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون او دغه راز یو شمېر اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د هکرانو یوې ډلې نن په ایران کې سایبري برید کړی دی. ایران د هکرانو دغه ډله له اسرائیل سره د اړیکو په درلودلو تورنه کړې ده. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ستریم شیزه سفی ولستان اگزایم ده آزادی رادیو 15 دقیقه اونیز بحثم و خراغلاست و ایم پا ننانی بحث که لخ پلو درانو میلمنو سره ده طالبان و او ده پاکستان ده اریکو ده خکولو لپاره پر حدسو بندی غگیگو پا روستویو که پا اسلام آباد که ده طالبان و ده حکومت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د جماعت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې خبرې کړې دي. په دې کتنه کې مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مولانا فضل الرحمن سفر احتمالي سفر د افغانستان او پاکستان پر اړیکو باندې ګټوره او اغیزمن بولی.
مولانا صاحب فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده او د جمعیت علماء اسلام سره پاکستان کې وګړه مخینه لري په دغه مشر ده او افغانستان ته وختنه کړې وو څو واره سي راسي دلته شرایط په کله مساعد نو مشران مصروف اوس بلنه ورکړل چې مساعد وخت را دي سي بل دا ده چې د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډیر نږدې شریکتونه لري خصوصا مذهبي تړاوونه په دې وخت کې داسې مشرانو راته کوو نږدې نه لیدل کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د دکټ او د باورونو د ډیرتا په لار کې مومیت تمامي او درې مو خبر ده چې ان شاء الله د هر نوو تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کیږي او ناس ته پاسته کیږي د دوه هیوادونو د اړیکو په هغه می فضا باندې ښه اثر ورسي.
د طالبانو د حکومت شارج دافیر په اسلام آباد کې داسې وخت د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر کابل ته د سفر لپاره وربلالی دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. په تېره بیا چې د دیرا اسماعیل خان په درابرن کې د پاکستان پر پوځیانو باندې یو خونړی حمله وشو چې په نتیجه کې درویشت پاکستاني پوځیان ووژل شول او لږ تر لږه څلور دېرش نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته هم د پاکستان چارواکو د نورو هغو بریدونو په څیر باندې د دې برید مسؤلیت او پلانونکي هغه کسان وبلل چې د دوی په خبره باندې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه په پاکستان کې په پوځیانو باندې بریدونه تنظیم او پلانوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي دي. د پروګرام میلمانه دي د چارو شنونکي ښاغلی احمد خان اندړه او آزاد خبریال او شنونکي طاهر خان. ښاغلی اندر ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په اول کې د مولانا فضل الرحمن د سفر احتمالي سفر په اړه راته وایي چې طالبان خو وایي مهم دی، واخین فکر کوي دای به وکولی شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ غاړي کې چې سړی وي جوړې کړي او بیرته سره سمې کړي.
د لوی خپل نام ښاغلی سفی الله ستانیزی صاحب، تاسو پروګرام قدمون مرمل ښاغلی طاهر خان او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. که موږ وګورو په رښتیا هم افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې پاکستان دا پنځه سوه کلو کې زموږ په هیواد کې لاسوهنې کړي دي، پردۍ پروژې دلته پلي کړي، نیابتي جګړې راوستې دي او اوس هم ډېره ټکماری کوي، د خپل بام وار په موږ اچوي. خو موږ ګورو چې موږ له پاکستان سره ډېر مشترکات لرو، باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د لارې حل شي، ځکه زموږ په څنګ کې دا زموږ ګاونډی هیواد ده. دوی باید هم په خپله ستراتیژي کې بدلون ولي او د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري، د ټول نړۍ سره نشي کولی چې سیاسي تعامل نه لري. د مولانا فضل الرحمن غوښتنه فکر نه کوم چې د ښاغلي سفیر په خوله باندې شوي، بلکې د اسلامي امارت چارواکو شاید دا غوښتنه کړې وي چې د مناسبات سم کړي. خو دا باید یوازې نه بسو چې د پاکستان د حکومت هغه ملایان چې څه دي دا د پاکستان د استخباراتو لورپوی غړي دي او د استخباراتو په اشارو باندې مخکې دي. نو هیله مې چې د افغانستان اوسنی حکومت یا طالبان دې ته توجه کړي چې ځینې مسایل د مذهبي شخصیتونو له لارې حل کېدای شي. خو د پاکستان هغه خراب ستراتیژي چې کوشش کوي په افغانستان کې بیا جګړه وي او د دوی اقتصاد هم ډېر خراب شوی، وضعیت خراب ده، اولته استخباراتي عملي کوي، دا په افغانستان او د افغانستان په خلکو او په اوسني حکومت باندې تور لګوي چې دوی له خوا ده. دا مسایل باید د دوی له حکومتي چارواکو سره حل شي. موږ خوشحاله یو چې دغه اړیکې سمې شي. کسان مولانا فضل الرحمن چې د ټول وخت کوشش کړی ده د افغانستان کې جهاد وغوړي، په داسې حال کې چې پاکستان کې یو کفري قوانین دي، ولس یې ډېر عام، ولس یې ډېر شریف خلک دي، هلته ډېرې ستونزې دي. همدا اوس د پښتنو په سیمه کې د وزیرستان په سیمه کې لس زره انسانان ورک دي چې نیمایي برخه ښځې دي او دا د دوی فوجیانو بولی دي. مولانا فضل الرحمن که چیرې واقعا د افغانستان لپاره سوله غواړي، باید په پاکستان کې هم د حکومت تغییرات غواړي او دا تغییرات زه باور لرم چې د پاکستان ستراتیژي ته بدلون ورکولی شي او د افغانستان سره کینې کې اړیکې ولري. د دغه اړیکو په جوړولو سره د دواړو هیوادونو اقتصاد هم ګټه ده او دغه تومتونه او بهانې او ځینې هغه کارونه چې د ډیورنډ کرښه کرښېن ټول اغزن سیمې ولیدا او دوی ډیر قوي استخبارات او پولیس لري، بیا هم هر چاودنه چې پاکستان کې عمله کوي دوی په افغانانو ور باندې کوي او دوی ته ډیر ساده ده چې افغان کډوال ونیسي او غوښنه اقرار واخلي، وی ډبوي او په میډیا کې وخی. خو زه باور لرم چې دا د حل نه ده. موږ لمنو چې مولانا فضل الرحمن هم په خپل تیر ستراتیژي کې واځي په افغانستان کې بیا د ونکم جهاد وکړي او د افغانستان لورې ملامت کی، بلکې خپل د فکر کې چې دوی د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډیان کېدل شي.
مننه کوم اندر سه د نن د کډوالو نړیواله ورځ د 13 دسمبر او پاکستان هم د افغانستان میلیونونه کډوالو ته په تیرو ځبانې څلوخت کلونو کې ځای ورکړی او اوس یې مګر یو دم دغه کډوال راوېستل. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې دغه کډوالو د راېستلو یوه اصلي ریښه او جرړه هغه څه دي چې د پاکستان توقعات طالبان ورپوره نه کړل په تیره بیا د ټي ټي پي په برخه مبارزې په برخه کې او ځینې نور مسایل. واقعا څومره دغه سره تړلې ده دغه د کډوالو مسله او د ټي ټي پي مبارزه د پاکستان له لیدلوري افغانانو ته خو به یوازې د افغانانو راتګ مهمه وي په دغه شرایطو کې او د هغوی سختۍ چې ورسره مخ کیږي؟
برعکس، اول خو باید دا ووایو چې زموږ خپله په تېرو څلویمو لسیزو کې حکومتونه ظالمانه برخورد دی کړی، راکړي سیاست نه دی کړی، یرغلونه زموږ هېوادوالې په میلیونونه دې ته اړ کړه چې ګاونډیو او د نړۍ ډېرو هېوادو ته هجرتونه وکړي. دا د دوی مجبوریتونه اوس هم دا لړۍ روانه ده. د پاکستان کې د افغان مهاجرو له حقوق نه ډېره لوړه په لوړه کچه استفاده شوې ده. هغوی د کشمیر، د چچن، د اذربایجان جګړو ته لیږلي دوی پاکستان خپله کې نشي کاری کړی ده، او افغان مهاجرین دوی هیڅ حقوق نه ورکوي، په خپله ځان ته د ژوندانه چارې برابرې ډېر په ښه توګه سره هلته ژوند کوي. او د پاکستان دغه بې شرمانه ظالمانه د بشر د حقوقو، د اسلامي حقوقو او د بینالمللي حقوقو پر ضد کړنه چې یو دمې ډېر زیات افغان مجرمین راوېستل او لایم راباسي، دغه فشارونه دي په طالبانو راوړل تر څو زموږ د بهرنیو چارې واک په لاس کې نیسي، زموږ د مادرونو صلاحیتونه لري او نور هم ځینې د پردې تر شا پټ خواستې لري. دا یې غوښتل قبول کړي. افغان مهاجرین باندې ډېر ظلم وکړي. تاسو وګورئ، دوی ګاڼې، دوی زیورات، دوی جایدادونه تر ضبط کړل او ټول نړۍ سیلبینه وه. ملګري ملتونه د بشر د حقوق ادارې هغه چې په افغانستان کې ناري وي، د امریکا متحده ایالات اوس چې دومره ناورین رامنځته شو، اوس ځینې هېوادونه خپل غږ ږدي چې ډېره ناوخته ده. پاکستان کوشش کوي چې دا یو بهانه وګرځي. په داسې حال کې دوی ډېر قوي پولیس، استخبارات، پوځ لري، یو اتومي هېواد ده. دوی د خپل هېواد سرتاسري عادت باید ټینګ کړي، نه چې په افغان مظلومو کډوالو باندې بهانې وکړي او دوی ته بیا د نړۍ نه دوی په سر نورې پیسې لاسته راوړي، او یا هم هغه فشارونه چې ما مخکې ویلي په د افغانستان په اوسنی حکومت راوړي تر څو خپل مقاصد ورسیږي. دا یو غیر بشري کړنه وه. زه باور لرم چې تاریخ به په یاد وساتي چې پاکستان څنګه په لومړي سرو کې چې ګټې وي افغان مهاجرین تشویقول، خلک تشویقول او د خپل هېواد په ضد جنګول، دا به تاریخ ولیکي. خو زمونږ د هیله ده چې افغان حکومتونه چې یو حکومت په بل پسې راځي، پر ځای دې چې مهاجرینو ته شرایط آماده کړي، برعکس نور مهاجرینو موزي طالبان راتګ سره څه د پاسه یو میلیون افغان مهاجرین، افغانان کډوال شوي چې ډېره برخه ټول کډرونو، دې ته باید حکومتونه توجه وکړي. ځان دا اوس موږ خبرې چې اروپایي وادو کې په ډېرو نورو امریکا کې، کاناډا کې، ترکیه کې، په شرقي اروپا کې افغان کډوال ډېر ستونزې سره مخامخ دي. قانوني ورکول کېږي، دوی سره دوه مخه سیاست کېږي. دا باید هم ملګري ملتونه، هم د افغانستان اوسنی حکومت دې ته توجه وکړي، او دغه افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې دي خپلې سرمایه باید انتقال کړي، کنه په دوم پلان کې دوی ته هم لارې جوړيږي. دا به د دوی په ضرورونو هم لاس پیل کړي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان له هر نوع هغه شرایطو نه کار اخلي چې تر هغو افغانان وزروي، او د افغانستان د خلق او جغرافي سره د دوی دښمنۍ ده. کله چې ګټي زباور دن چې افغان ماجین به بیا ولم سوي چې کډوال سی او دوی ته ورشي تر څو دوی خپل هغه بزنس چې د ماجین په سر کړی ده ویکلی.
اندر سه مننه کوم درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث او البته د طالبان او د پاکستان د اړیکو د خکولو پر هڅو باندې غیږو دا چې د پاکستان حکومت څنګه د کډوالو د استلو په برخه کې ګړندې اقدام کړی دی. یو لنډه دمه به اوس واخلو.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
اندر سب د طالبانو د کورونې چارو وزیر په دې ورسته کې د پاکستان لخوا د کډوالو در ایستلو په موضوع باندې بحث وکړ. تر هغه مخکې ملا یعقوب هم ځینې څرګندونې کړې وې. امیر خان متقی هم ویلي وو په ټوله کې دغه د کډوالو در ایستلو موضوع داسې شو چې طالبانو ته فرصت ورکړ چې د پاکستان پر ضد باندې ځینې څرګندونې وکړي، هغه څه چې پخوا کم ښکارېدل. امیر خان متقی به د ټي ټي پي په مورد هم غږېدلی وو. یعنی په ټوله کې د دوی نظریات اوس داسې دي چې هغه د پاکستان چې څنګه انګیرل ویل کېږي چې هغه سي دغه په خوښه باندې نه دي. نو فکر کوي د همدغو په ټوله کې لیدلوري او سیاست د بدلون او سمون لپاره پاکستان دغه سي هڅې کوي که څنګه د مولانا فضل الرحمن پر لیږلو او د ځینو نور اشخاصو؟
زما په اند په رښتیا هم همدا خبره ده، ځکه چې دوی څو وزیرانو هم غږ کړ. پخوانی صدر اعظم چې نواز شریف دغه هم غږ کړ چې باید اړیکې سمې شي او مهاجرینو نوې سل شي، او ځینو پښتنو مشرانو غږ کړی ده. خو دا ډېره ناوخته ده. د پاکستان په دې کړنو سره نه یوازې چې ځینې طالب مشران ځان ته وهڅول، د دښمنۍ حتی ورسول افغانان هم ډېر تر منسجم کړل، او هغه پخوانی مجاهدین چې د پاکستان غلامي یې کوله یا په طالبانو کې داسې کړی دي چې د پاکستان غلامي ته غاړه ایښې وه، هغه هم وسپور شول. د افغانانو د ملي یووالي لپاره دا یو ډېر ښه کار و چې پاکستان خپل دا تور مخ یو ځل بیا ښکاره کړ. خو دغه مهاجرین باید خوشحاله اوسېږي په دې شرط چې له موږ سره د افغانانو سره ملګري ملتونه نړیواله ټولنه مرستې وکړي، دوی خپل هېواد ته راستن کېږي. زما په اند نور هېوادو کې په ایران کې هم دا لړۍ روانه ده. دې ته باید شرط آمده چې یو دمې د دوی راوستل دا یو فشار ده، یو بوج ده، انساني بشري ناورین مسره دي. نو د طالبانو کوم مشرانو چرک پورته کوي، زه باور لرم چې افغان کرای کیږي خو خرچیږي نه. دوی به هم د پاکستان مخ پیژندلې او راغلو د ټي ټي پی موضوع ته. ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او د پاکستان کې چې کومې توریستي ډلې جوړې شوې یا اسلامي دا د پاکستان استخبارات او فوج جوړ کړې، ځینې شاید اوس په مقابل کې غږ کړي امنیکي، خو ځینې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا یوه لوبه کوي. پاکستان په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادیږي، او په خپل دام کې اوس راګیر شوی. امریکا او د نړۍ نور زبرځواکونه ګاونډیان اکثره ورباندې بې اعتباره شوي دي، ځکه دوی هڅې کوي دي. دوی لوی درسیز امریکا ته لاړه، غوښتنې کړي دي، حتی د ډیورن د حملو غوښتنې له امریکا نه کړي، او دوی ویلي چې په طالب مشرانو باید فشار راوستل شي. زما په اند د دې په ځای دوی باید خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او د خپل بام واورې مخکې مې ویلي چې موږ ته روانه شوي، او دوی باید په کور دننه کې د خپلو خلکو امنیت ونیسي، د خپلو خلکو مقابل کې ښه سیاست وکړي. همدا اوس د دوی اقتصاد په ډېره لوړه کچه خراب ده. د دوی هغه کړنې دي چې یو حکومت هم تر اوسه خپله قانوني دوره نه ده پوره کړې. د دوی هر لومړی وزیر یا اعدام کیږي یا تختی، او یا هم زندان ته لوږي، چې موږ همدا اوس وینو هلته یو موقتي حکومت ده، او د اوس لپاره یو کرایه شوی پښتون ښاغلی کاکړ لوسته چې هغه کوشش کوي چې واک ته ورسېږي، د افغانستان په ضد ډېر تبلیغ کوي. موږ پوهېږو چې په افغانستان دننه کې ډېرې ستونزې دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم حکومت نه دی جوړ کړی، د ښځو حقوق یې د پښو لاندې کړي. خو پاکستان نورې غوښتنې نه دي. پاکستان خپلې ستونزې باید د افغانانو باندې پاک نه کړي. پاکستان باید نړۍ ته جواب وایي، ملګرو ملتونو جواب وایي چې دوی په تیرو کې څه کړي له افغانانو سره، د نورو هېوادو سره څه کړي، او له خپلو خلکو سره څه کړي. دوی د خپلو خلکو سره ډېر ظلم کوي. ټول زندانونه د افغان کډوالو او ځینو پښتنو مشرانو نه ډک دي، چې زموږ هلته خویندو په زندانونو کې زیږونو کې. دا د هر افغان او د ټولې نړۍ لپاره د شرم ځای ده چې په موږ دومره ظلم روان ده، او بیا هم د پاکستان خبره باید ومنل شي. ټي ټي پي د دوی په لاس جوړ شوې ډله ده. دوی د خپل کنټرول کې د افغانستان سره موږ پوهېږو چې هغه افغانان دي.
یو څه بل همدغه رپورټونه هم داسې دي، او ممکن ډېر مسایل راپور هم نه شي، مګر هغه لویې حملې خو راپور کېږي چې په پاکستان کې وروسته له هغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، پاکستان کې دننه بریدونه زیات شول، تر دوه چنده شول، او تر ټولو دا وروستۍ حمله په دیر اسماعیل خان کې. او په هر صورت د ازادي راډیو زینو اوریدونکو زموږ په فیسبوک باندې کمنټونه کړي دي، کوم غوښتل په غیاړه خپل نظر ورکولای شو په دې ورسته مسله باندې. پم دې مسله باندې موږ د ازادي روډ په پښتو فیسبوک کې لیکلی چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن احتمالي سفر او د طالبان او پاکستان د اړیکو د خوالي هڅې څومره نتیجه ورکوي. که څنګه زینو خلکو لیکلي لاغیډ علي حامد مینپال چې پاکستان هیڅ وخت د خبره د افغانستان په ګټه کار نه کوي، ځکه دا وایي چې ډاکټر نجیب شهید ک جمهوریت نسکور کا اوس امارات هم ورانوي. فرهان محمد لیکلی نظامی جنرال دی، د ملا په لباس کې راځي خپل یارانو سره ګوري. البته دا د دې کمنټ دی. افسر بدلون په نوم چا لیکلی د افغانستان لپاره به کومه خاصه پایله ونه لري، احتمال شته چې د پاکستان حکومت پاکستان کې د وروستیو ناامنیو لپاره رالیږلی وي، څو په د دې خبره په اسلامي امارات باندې یو ډول فشار راوړي خو نتیجه نه ورکوي. محمد غنی لیکلی الله دې په خیر راولي. خراسان پکتیاوال لیکلی نتیجه نه ورکوي. او لال محمد خان هم درد لیکلی پر کونړ سیند دی بند جوړ شي، دا د ټول افغانانو غوښتنه ده. صفت الله عزیزی لیکلی لده د خیر تمه ډیره لري خبره ده. ظاهر افغان لیکلی د مولانا صاحب راتګ افغانستان ته ګټې لرلی شي، که نور څه نوي په خبره خو تر ټول پاکستان ښه پوهیږي، دا ټول پاکستان مني چې نوموړی تر ډېره بریده په خبره پوهیږي. ښه قدیم شوقی په نوم یو چا لیکلی چې فایده نه لري د سفر. البته زموږ اوریدونکو دا میسجونه لیکلی وو په فیسبوک باندې، تاسو هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې خپل نظریات را سره شریک کړئ. اندر سب دی بحث په دې برخه کې غواړم وپوښتم چې د مهاجرینو جبری اخراج د دې لامل شو د پاکستان پر ضد باندې دغه سرګندونې په افغانستان کې حتی د طالبانو په لوړ پوړو لیکو کې وشي. په ټوله کې افغانان هم ډیر زیات ناخوښ دي په دغه سخت شرایطو کې. نړیوالې ټولنې او سازمانونه هم غبرګون ښودلی دی او دغسې په ټي ټي پي باندې هم د څه توقعات چې پاکستان له طالبانو درلودل هغه ویل کېږي چې نه دي پوره شوي. پاکستان په وار ورده خبره کړې ده. دغسې پیچلي حالات چې راغلي دي دا بالاخره د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو هغه راتلونکی څه ډول کړي، ځکه چې دوی ډېرې مشترکې پروژې لري، لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد په خپل اول غږ کې وویل چې اقتصادي پروژې ډېرې مشترکې لرو. مثلا ټاپي یوه لویه برخه ده چې پرون د ترکمنستان هغه راغلی و وزیر د خارجي، او ګڼ نور دغسې د منځنۍ آسیا او د افغانستان او پاکستان او د هند مشترکې پروژې دي. یعنی بالاخره څه به کېږي که دغسې حالات ترینګلي پاتې شي؟
مننه کوم. لومړی خو به د خپلو هیوادوالو د لیکنو پاکته ویم چې نه یوازې ډاکټر نجیب الله شهید کړی، برانجین ربانین دوی وژلی، ملا لوی ملا صاحب ملا مریم وژلی ده، او دوی د افغانستان له خلکو او له جغرافیې سره دښمني لري. هر حکومت چې دلته راځي دوی قوي افغاني حکومت نه غواړي، د افغانستان کې جګړه غواړي. جګړه دوی په ګټه ده، لوبې کوي، ډېر وزیرې هغه پلانونه د افغانستان لپاره لري. دا چې دوی اوس دا مولانا یعنی مولانا سور چلتار تړي، زه باور لرم چې دا د افغانستان په ورانۍ کې ډېر لاس یې درلودلی ده. خو اوس که ما چې سر کړی دی ځینې مجبور کړي دي، مجبور له ګاونډیو سره اړیکې سمې کړو. د دوی نه په رښتیا هم خیر نشته، ځکه د دوی ملا امام کلینر مامور سماورچی هر څوک د استخباراتو غړي دي. پاکستان ډېر کار کړی ده، هسې که خپل ستراتیژي ته بدلون ورنه کړي، زه باور لرم چې دوی به خپل پلانونه کې ناکامي. لکه څنګه چې تاسو ویلي او داغلی ذبیح الله مجاهد ویلي دي، موږ له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړو او د افغانستان جیوپولیټیک جغرافي موقعیت همداسې ده. ترانزیتي لاره د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ ده. که پاکستان خپل لارې ته بدلون ورنه کړي او د افغانستان سره د یو بین دول د حقوقو او د ملګرو ملتونو د حقوقو په بنسټ ګاونډیتوب ونه کړي، دا د دوی اقتصاد نور هم خرابیږي. او د افغانستان لپاره هغه پخواني خوبونه شېدل چې دا به تل جګړه وي، زه باور لرم چې نړۍ هم نورې د افغانستان جګړو سره ده. او دلته باید یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري، د ملګرو ملتونو د هغو غوښتنو سره سم جوړ شي، دا به د پاکستان او د ټولو ګاونډیو په ګټې. موږ یوازې پاکستان سره ستونزې نه لرو، ایران هم په دې وخت کې د امریکا لپاره ځینې هغه کلین تر سره کې پاکت کې هغوی هم ډېرې غوښتنې لري. هغوی هم ډېر په دا پنځه کلو کې مخته شوي، ډېر مخکې راغلي، حتی په پولو کې او زموږ اوبو دوی ته په وړیا توګه ورغلي دي او راغلو د کونال د سین په سر باندې جوړول در افغانانو کار ده او در افغانانو تنه د کل چې حکومتونه کلکیږي خامخابه زموږ وګو مهار کیږي دین هوادوال به هم وسیږي موږ به خپل هواد رغو په صورت چې وسینی چارواکي چې در باندې د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غوږ نیسي او دلته یو مشروع حکومت چې د افغانانو په خوښه وي جوړ شي دا به هم د سیمې او د نړۍ د هیوادو لپاره هم کوي او افغانان به هم نور له دې نه زیات لا تمیلونه زیات مهاجر شوي دي او لا هم هجرتونه کوي او دا به یو تلپاتې سولې ته مخه کړي. د پاکستان حکومت غوښتنې نور فکر کوم چې هغه خوبونه چې دوی لیدلي چې افغانستان به دوی پنځمه صوبه وي او په افغانستان کې به دوی لوړ لاس لري دا یې له اوبو سره لا اوسوي دي. ښه به دی چې د یو ګاونډي په توګه له موږ سره مخکې لاړ شي. دا د دوی د خلکو په ګټه ډېر تمامېدی چې او بل د ډیورنډ کرغړنې کرښې چې دېرش کاله نور پوره کېږي قرارداد دوی دې ته هم ډېر اوسېږي کوشش کوي چې د نړیوالو او د خپل خلکو توجه د افغانستان لور ته راوړي ځکه ټي ټي پي په افغانانو بهانه کوي. دا د افغانانو کار نه ده. دوی د هڅې وکړي موږ چې دا پنځوس کاله زموږ د حکومتونو مخالفین یې ساتل په بربند ډول د مجاهدینو تنظیمونه هلته وو د طالبانو هلته وو او دوی به ویل چې خدای دې نه کړي زموږ سره نشته.
مالی اندرس خو یو څه ظاهر دي چې طالبان داسې چې ښکاری بی اړیکو نه دي. مثلا سراج الدین اخانی د ټي ټي پی او د پاکستانیانو ترمنځ دوه واري د خبرو منځګړیتوب وکړ بلکې درې واري په اوایلو کې. یعنی هغه دغه مسایلو ته په کتو دا چې دوی ډیر وخت په پاکستان کې پاتې شوی دي په هغه سیمو کې چې ټي ټي پی اوس ډیر فعالیت لري او نورې ډلې په همدې خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه څرګندونې کړې دي او وایي یعنی په دې برخه کې وایم چې په خپل طالبان هم هغه څه چخکاری په دې مسله کې یعنی ډیر د ملامتۍ ګوته ورته ونه نیول چې هغه څه بم خنوي. دوی په خپل منځګړیتوب کړی دی د اړیکو او دغه ته په کتو باندې دا وایي. او تر څنګ مثلا هغه وسلې چې امریکا پریښودلې هغه په پاکستان کې وسلوالو ته ورسېدلې او د طالبانو د حکومت په موجودیت کې دغه ټول مسایل باعث شول چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې یو څه سړې شي او بالاخره دغه څرګندونې وشي. د دوی پر ضد
په رښتیا هم زما په اند د طالبانو چارواکو هغه منځګړیتوب چې د پاکستان استازي به راتلل او دوی کول ټي ټي پي سره یوه لویه ډیپلوماتیک او استخباراتي اجتماع وه چې سوې ده. او د پاکستان حکومت دا یو راز یو رقم چالو چې وی وایي نړۍ ته کوته چې د دوی سره دي په داسې حال کې چې اړیکې به ځکه لري چې هغه هم پښتانه دي د خو هم پښتانه دي افغانان دي. دا په دې معنا نه دوی د خپل امنیت ونیسي. موږ پنځوس کاله د جګړې او د توریزم قرباني شوي یو. دوی دا هم هڅې وکړي د خپل هیواد او خلکو لپاره د کوښښونه وکړي ښه طرزالعملونه دي په کار واچوي تر هو د افغانستان لوري دوی ته څه خطر پېښ نشي. او دا چې منځګړیتوب څه وایي دا خو اوس دغه د مولانا فضل الرحمن هم راځي د اړیکو لپاره منځګړیتوب کوي. دا دې معنا نه لري چې دوی به مستقیمه هغوی تنظیموي بلکې بیا وایم چې دا د پاکستان لوري جوړې شوې او د هغوی د کنټرول لاندې خلک دي او خپله د خپل امنیت ورته سم کړي. او پاتو د وسلو بکنه غواړم د وسلو خبره به بیخي یو خواته پرېږدو. پاکستان زموږ د هیواد اردو درس کله مخکې ټول چرکړي زموږ ټول وسلې هلته دي. دوی کله شي کوم حکومت زموږ ټانکونو تیاری وسره دي او دوی سره دغه توریستي لري دوی.
بله مګر د وسلو خبره خو خپل امریکایي چارواکو هم کړی او هغه بازارونه چې په دغه سیمو کې او په سرحدونو کې چې آزاد بازارونه ویل کېدل چې طالبان له دغه لارو ډېرې زیاتې مالیې او پیسې ترلاسه کوي. یعنی دغه راپورونو کې راغلي دي او خلکو له امریکا سره د مسایل شریک کړي دي.
جګړه امریکا ولې پریږدي دا وسی ولې دا مذاکرات دا چې وکړي چې یو ګډوډشن راغی اوس جمهوریت سقوط کوي طالبان واک ترلاسه واځي خبره طالبان ته یو انقلاب بلل شو او په سرحدي ولایتونو کې اوس هم د ټولې پولې کنټرول څوک نشي کولای. وڅه پولیسو 2500 کیلومتر سرحد لرو د دې کنټرول باید خپل پاکستانیانو کې او وسلې زموږ ډېر وسلې پاکستان ته ورغلي دي. په دې کې هم د پاکستان د استخبارات لاسو دوی په خوا هم د نورو توریستي ډلو په واسطه د افغانستان ډېر وسي وړي دي. دا نو نشکره چې اوس ټول ملامتیا په طالبانو راچو. طالبان واک لري چې فکر کوم چې اوس په وسلې پاکستان ته ورولېږي خو دا چې په اول اوایلو کې څنګه چور شوی څنګه وسلې توریستان لاته ورغلي دا پښتنه باید د ناټو د غړي وادو د امریکا همداسې د ګاونډیانو او د هغې وادو چې
سلامت اوسئ. 15 دقیقې بس هم دلته ختمیږي. له تاسو اوریدونکو همکور مودان مننه کوم، او له احمد خان اندر صاحب هم مننه چې په دغه بحث کې راسره اشتراک وکړ.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.